خان بی سیم آغا منظور شوی دی امدارګه د جلابات او تورخان تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار او د لغمان په دې دوړو ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو د پاره دوه پای منظور شوی دی.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټیلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
په ننګرهار کې د یو شمېر اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي او دوی هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د خوست ښاروالۍ لخوا بیا د ښار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه لوړ څراغونه تر نصبېدو وروسته روښانه شوي چې د خوست ښاریان هم ورسره خوشحاله دي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د ښار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې دا ډول پروژې هم باید پلي شي. په خوست ښار کې د څراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې نږدې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. نور په دې رپورټ کې.
خوست ښار چې مخکې اجازه سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډېره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلورلارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلورلارې څخه تر امنیه قمندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او ښاریان به ګډه ډز لکولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم رونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دي موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 401 کال د ملي کال انکشافي پروژه ده. هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پای نصب شولې، په هغې کې مالي لګښت یې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو او نن الحمدلله چې هغه اخري مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می د پانتون له استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دي نه چې په هغه کې یو له دغه بیرغونو څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر روسي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. د کاروان صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینه باندې پوهیږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهیږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتنې په امغه اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلي.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورځ په ورځ څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15 د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو. او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه وي ملي بیرغونه پکې رپیږي، که د اولمپیک لوبې وي ملي بیرغونه پکې رپیږي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقش له ځان سره لیږدوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګه لري: تور، سور او زرغون. دا نقش ټکنالوژي ته هم انتقال شوی دی. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته. د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي؟ په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلېږي؟ د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نږدې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لویې جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په ارګو رپېده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپېده، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو، او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې یې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلی شي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر می اخیسته دی.
نظامونه معمولا لځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکت، سیاسي تنظیم او کوم بلې لارې راځي، نو معلومدار خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په تېر سل کال کې هم قرباني ورکړي دي، هم پر دغه وینه توی سوی ده، او هم سل کاله کېږي چې د دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولې هغه ځکه به قانع مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لویو جرګو له لارې چې هغه که د غازي امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لویو جرګو، هم د قانون د لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري، او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او صرف څنګه د افغانستان د زراعت نقشه چې وګی دی، یا د غنمو هغه د وجود دوا تار دی چې هغه په یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایشودلو، چې د احمد شاه بابا په تاج کې صادر شاه دغه وجود کښې شول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعت تور سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پای او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شول لپاره یا د خپل
مرهون صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکارکی ځینی واکمنان بیرغ لاری څنګه زور شکارکی؟ بیرغ یو سیمبول دی، څه تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورځ لمانځلې ده. نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام وانخلي؟
معمولا انسانان په نومونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیکه توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نښانونه دي، ځینې بیرغونه دي، بیرغ له هغه وخته چې راپیل سوی دی د یو چا د عظمت د نښې په توګه چې دا یې نقشه ده چې دا شی ستا دا موجود دی هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاست مداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی دی بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه صبغه ځینې واخلي هغه وایه نه اخیستلی شوای بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې شو. نو زه لنډې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاست مدار چې راځي هغه یې نسي کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په ومه د افغانستان درې رنګه بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګه کړل. جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګه بیرغ کېښود، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یوه هم په واشنګټن ډي سي کې وه چې په یوه پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړ یې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګه رنګولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لویې غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیژندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د زمري په ومه خپله نوې سندره خبره کړه.
ترنگا پہرا مت بگانا نود ممبئی بیا وطن کبو دبا ترانو دے
د افغانستان ملي بیرغ ته په تیرو نشته سلو کلونو کې ګڼ شعرونه ویل شوي دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملي بیرغ ولسی پاتې ملي بیرغ تل دې ځلیږي تل دې رپیږي تل دې اوچتي ملي بیرغ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د جولای په دیرشمه د ادب ګڼو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایه چې نه مقام لري نه پیسې خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چې وایي د شاهانو ورته لال او جواهر وي د ادب د خاوندانو د زړه وینې. د شنبې په ورځ په فیسبوک کې افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو وروسته څه احساس کاوه.
خدای احساس وکړو
چې دا خلک ژوندۍ خلک دي، دا خلک په مینه باندې پوهیږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهیږي، او دا خلک هر څومره سخت بد شرایط هم وي هغه د هنر قدر هم ورسره دی. زما د غریب او زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند له هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي، او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یوې ښه ژبې د یو ښه هنر مینان دي، او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپله داسې روحیه راکړه چې یعنی که زه ډېر زړه ماتې هم وم، زما په زړه کې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو او فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکوم د هنر رنګ به ورکوم. نو ما دپاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري، او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه په نیوی کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یو زرینه دروازه یې بولمه.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایا، بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې. دا خبرې ما اورېدې، ده وویل وای اوس کار راته سخته کو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکم ډېر پام وکم چې د خلکو د امینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یې چې تر دې وروسته که څه لیکي مهرباني.
چې دوی ما سره مینه وکړه زه په دې باندې باور لرم، په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کې په دې پښتو ژبه کې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي ډېر عظیم دي. خو دا چې تاته زما نه پوهېږم په کوم لیونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه ونازولم، دا طبعاً دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای دا خدای چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کې داسې نو ورکې لارې هم را پیدا کړي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا، ځکه دغه کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کې هم خرابېږي، او که چېرې ډېر داسې لیواني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او اوریدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کې یو داسې صمیمانا او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډېر خراب نه شم په دې اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بیرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ چې یاده شوې وه. دا خلک هم ځکه چې موږ ته د خپلې ټولنې رنګ راتمعلوم دی، دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده، په سلیقو ویشل شوې ده، په ذایقو ویشل شوې ده، د هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپله مینه خپل خپل میلان وي. یعنی په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د شرم د سل عیبونه دي خو ټول اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه هم په ما کې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینې په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېر مینه داسې ده لکه د اوبو خبره. نو د زرم د سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما څنګه څه هنر وسایلو که یو نیم پکې زما د سلیقې زما د ذایقې زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لوی برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دیرشمې راوروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ؟ لیکلی هم دی شعر؟
او دا تر کال هم دا ما ډیر سر نه تر کال هم دا د جولای د دیرشمې نه ورسته لیکلی دی. هم دا اوس نیم لیکلی دی
خدا کا خبر مهم ہے. یعنی خلق باید پوچھے چخل درانست یا درانہ بیا نور ہم طور قوال شی نور ڈالی ہم ورتھ لری شغلی کاروان څخه په مننه د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
بس یم دا سے مر ور چدر پخلا بشم بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او لمینا بشم بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زلاندې په درکه یم ته مخته د غروب و زر را در جما په هوا بشم بس ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزانو ونه د سلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد په رڼا کې د کیسې له لیکوالې اخلي نور سره ژغېدلې.
د غوزانو لویې ونه د کلي په منځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول هره دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به وی څنګه پوری وتړ. لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ور سره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو، د ونې څانګې له مېوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودیدم پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې لکه چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې، او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دي. زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. ټالې پکې وهم.
دا کیسه چلا نور پخوا آزادی راډیو مجلې ته رالېږلې وه. بیا چې کله خپره شوه، ډاکټر شریفی شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سمه لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړې او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي، او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو ده چې په کیسو باندې ډېره ښه پوهېږي، او که چېرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغې نقد ولوسته، زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې، ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوې دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده، هغه به زه اس قلم هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چېرې لیکل کوم، که هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه ورته ډېره زیاته متوجه وم. او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنی د دې کیسې چې کوم راوی دي دغه کوم یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي، اما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکارېده، دا بیا دې ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر ښه یې راخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې، او ځینې نور شیان چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده. تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټره شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، دې شته مو فکر کړی او کنه؟ ډېر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نشي کولای.
نه در د ما چې مخیا د ونه وکړې د وو تر څنګه دغه شی هم چې زما دې شي ته دومره پام نه یوازې مې غوښتل هغه د غوزان ونه انځور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډېر زیات ښه راڅېړلی دی او دغه راته پکې ډېر جالب وو ما دا شی دغه څه نه و راخیستی.
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثره شئ، یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي. مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطا پې کش کې چې نه دا سم نشو، بیا یې ولیکي بیا سم نشو او بیا کیسه راواخلي. د ډاکټر شریفې له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې خطې مې پوهېستلې دي؟
ما باندې دا بیا بل ډول و، زه د ډاکټر شریف دغه نقد ډېر زیاته تشویق کړم او له هغې وروسته ما ډېر لیکل کړی دی. کیسې به مې یو دوه لیکلي. سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سم اغېزه نه کوي، خو زما دپاره ټول هم دغسې نه وو، یا په ممکن زما دپاره د ډاکټر شریف نقد داسې نه وو. ما زه یې لا تشویق کړی یم او دغسې کرکتنې دغسې نقدونه په کیسو باندې ډېر زیات مهم دي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې دې زما خو برخو ته هم کتنه کړې چې دغه کیسه ډېره بېخي ښه ارزولې ده، چې دې شي زه زیاته تشویق کړم چې باید نورې ډېرې ښې کیسې ولیکم.
د ډاکټر شریف په نقد کې داسې کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته؟
نه، فکر نه کوم چې ما دې دغه څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما پکې لوستی. ممکن ټولې کیسه یې ډېره ښه راخیستې وه او ډېر
تاسو په دې خپلو خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه، لیکن د ډاکټر شریفي چې ستاسو په کیسه د غوزانو ونې باندې کوم نقد کړی ده، د ټوله کیسه سپړلې ده، د کیسې سمبولونو ته پام کړی دی، نورو مفاهیمو ته پام کړی دی. هغه ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې کرکتون کې ډیر کلا هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي، لیکن په راتلونکي کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي. څنګه دغه یو احساس تاسو له دې نقد وروسته له ځان سره پیدا کړئ؟
څومره ښه خبره وو همدغه څه دغه کرکتن یا دا نقد چې کېږي د همدې دپاره کېږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه نه وي هماغو شیانو ته متوجه شي که نه. او آغلي شریف زما دغه کیسه ټوله ډېره ښه راسپړلې او ډېره ښه نقد یا کرکتنه پرې لیکلې وه، له سمبولونو رانیولې بیا تر هرې برخې پورې ډېر ښه راخیستې. او دغه رښتیا خبره ده، ما ډېرو شیانو ته پام نه و، لکه مخکې چې ما یادونه وکړې چې په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه یې ډېره زیاته وهڅولم د یوې نوې لیکوالې په حیث.
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کیسې لیکي، نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال چې په افغان ټولنه کې کیسې لیکي، کوم فکر کړی ډېر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي، لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري؟ مثلا غوزان یادوي، دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري؟ ماشومان یادوي، فکر نه کوي چې له دغه نقد نه وروسته چې کومه کیسه مو لوستې ده ورته پام شوي مو نه دي چې ګوره دغه موضوع دلته مې زیات کړی ده، نو دغه په ټوله کیسه کې نقش نه لري. یعنی دغه څه شانو ته مو پام شوي دي د نورو کیسو په برخه کې؟
و دغه سدي زمونږ په پښتو کیسو کې زیاتره دغه کیسو سره زمخ کیږي، مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسې کې هر یو شی یا هر یو انځور وړاندې کوو هغه باید کیسې پوری یا د کیسې کې یو ډیر مهم رول ولري، کله مونږ په کې اضافه کم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای، دغه کیسې یو مهمه موضوع ده. خو مونږ بیا هم کچیرې مونږ په پښتو کیسو ته راشو هغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پورې هیڅ ارتباط نه لري، خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم ښه نه وي. او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کېږي یا کره کتنه کېږي دغې نه باید زده کړه وشي که نه، داسې نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په کیسه کې دغه یو انتقاد کړی و چې تاکامی یا دغه نقطې سم نه در اخیستي نو دغه څنګه چې باید په دې خبره خفصه وي دغه یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم کنه چې راتلونکي کې زه خلک کل وکړم که خرابې برخې به کسی راخیستل کېږي او که ښې راخیستل کېږي دغه د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وکړي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یوه کیسه لیکئ، زه د یو لوستونکي په صفت باندې ستاسو کیسه لولم، یوه برخه یې راته سمه ښکاره نه سي، نو کېدای سي چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه چې له تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم باید په تاسو باندې بد تاثیر ونه کړي. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شیان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین معنا نه لري، لیکن که چېرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ ښه کیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر ښه انځور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي سي دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوسپړو شاید په لیکوال هم بد تاثیر ونه کړي. څرنګه ځلا جانې؟
و دغه خبره ده، زمونږ که چیرې مونږ خپلو کرکتنو ته راشو، زمونږ کرکتنې په هغه اثر نه وي په لیکوالي، که نه او دغه باید بیلي. مونږ چې کله هم کرکتنه کوو هغه باید په کیسې نه په ځلا وي.
دا ډېره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکتون کې دی میخائیل نایمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډیر پند کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چوو، کنه بیا غلبیل شکی شي. اثر باید ورته واچوو، اثر ورواچوو او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وایي. دا ستاسو د خبرې په تایید مې دا خبره کوله. مهرباني خپلو خبرو ته ادامه ورکړه.
نو ما غوښتل هم دغه ووایم، د ډاکټر شریف یوه مهمه برخه دا وه چې دوی زما کیسې نقد کړې وو یا زما کیسې ته کتنه کړې وه. زمونږ زیاتره دغه کرکتنې یا نقدونه ځکه ناکامه وي چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کوو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه کنه چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسې لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کرکتنه شوه نه د ځلا په کیسې باندې. غواړم دغه زمونږ عموم کې دغسې یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې ناستي یا کرکتنه کوي.
له ځلا نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپله له مسعود رښتین څخه اورو.
همدا کتاب تالیف شوی دی، 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړي شوي دي چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوي دي، او د ارواپوهنې اړوند په دویمه برخه کې لنډې ویناوې لیکل شوي دي، او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید له ګڼو اورېدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا سي چې د ارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنګ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د دې ونی آزادي رادیو ادبي مجله پروګرام مو هم تمرو. تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پختای سپارم. ورس موشه.
نصیبہ بدلا وم دے قبل وما خودنا پیالے نسکورا وم دے تش وما خودنا پیالے نسکورا وم دے تش وما خودنا تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما زندان نڑو زندانہ نڑوں دے تیرا وما خودنا پیالے نسکورا وم دے تش وما خودنا پیالے نسکورا وم دے تش وما خودنا نصیبہ بدلا وم دے قبل وما خودنا نصیبہ بدلا وم دے قبل وما خودنا پیالے نسکورا وم دے تش وما خودنا پیالے نسکورا وم دے تش وما خودنا کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے زندیا مت وم دے لگوما خودنا تندیا مت وم دے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور وم تشوم خودنا پیالے نسکور وم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خودنا تندیا مات وم دے لگوما خودنا یار میرا تزما ستا جنوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو 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 خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ تصویر خالا ہیرو ما خود نہ پیالے